احمد شیبریم د ازادي راډیو په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. مخکې تر دې چې د خبرونه مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه د رویټرز اژانس راپور له مخې د هند هوایي چلند د لویدلې الوتکې په پیښه کې تر 200 ډیرو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی دی. د الوتکه بوینګ 8-200 نن د حیدرآباد له هوایي ډګره د لندن ګیټویک هوایي ډګر ته روانه وه چې تر البوتو لږ شېبه وروسته هوایي ډګر ته څیرمه د استوګنې پر یوې سیمې ولوېده. د احمد آباد د پولیسو په وینا تر اوسه 204 جسدونه د پیښې په ځای کې موندل شوي دي. د پولیسو مشر جی اس ملک فرانسپیر سرجنټ څه وویل چې 140 ټپیان تر درملنې لاندې دي. په دې الوتکه کې 212 سپرلۍ وې. د هند هوایي چلند په وینا په سپرلیو کې 169 هندیان، 350 بریتانیایان، 1 تنه پرتګالیان او 1 تن د کاناډا و. په بدخشان کې پرونیو سیلابونو درانه مالی زیانونه اړولی دي، خو د ځانی تلفاتو راپور نه دی ورکړل شوی. په بدخشان کې د طبیعي حوادثو په وړاندې د مبارزې رئیس مولوی محمد اکرم اکبری خبریالانو ته وویل چې د تیشکان، خاش او تګاب په ولسوالیو کې کورونو، سلګونه جریبه کرنیزو ځمکو او عمل منفعت ځایونو ته زیان اوښتی او لسګونه څاروي مړه شوي دي. مولوی اکبری زیاتوي چې دا ابتدایي راپورونه دي، کېدای شي زیانونه تر دې پراخ وي او د زیانونو د دقیق اندازې د معلومولو لپاره د سروې دوه ټیمونه سیمې ته استول شوي دي. د ایران یو جک پوره چارواکی وایي په سیمه کې د کړکیچونو د زیاتوالي له کبله دوی د یورانیمو د غني کولو له حق څخه نه تیری شي. دغه چارواکي د پنځشنبې پرځ د خپل نوم د نشودلو په شرط رویټرز خبري اژانس ته وویل چې یو دوست هیواد تهران ته خبر ورکړی چې احتمال شته اسرائیل په ایران برید وکړي. ایرانی چارواکي زیاتوي چې دغه کړکیچ د دې لپاره رامنځته شوی چې له امریکا سره د اټومي خبرو په ترڅ کې د یورانیمو د غني کولو د حق په اړه د ایران دریس تر اغېز لاندې راولي. ټاکل شوی ده چې د ایران او امریکا ترمن د اټومي مذاکراتو بل غونډه راتلونکي یکشنبې په عمان کې وشي. د امریکا جمهور رئیس ډونالد ټرمپ د چهارشنبه پر ورځ ویل چې امریکایي وګړي له منځني ختیځه په وتلو دي، ځکه چې د په وینا د غسیمه کې دایشي خطرناک شي. ټرمپ ویلي چې امریکا به اجازه ورنکړي چې ایران اټومي وسله ترلاسه کړي. د کډوالۍ قوانینو د پلي کولو لپاره د فدرالي ځواکونو د اقداماتو او د ولسمشر ټرمپ لخوا لاس انجلس ته شارته د ملي ګارد او سمندري ځواکونو د استولو خلاف مظاهره په ټول امریکا کې د خورېدو په حال کې دي. اسوسییټډ پریس خبري اژانس راپور ورکوي چې د مهاجرت او ګمرک خلاف ډیری دغه مظاهره سوله ییز ترسره شوي، خو په ځینو کې د پولیسو او مظاهره چانو ترمن نشته شوي او سلګونه کسان نیول شوي دي. د مظاهرو د تیتولو لپاره له وشکي بهاون کې ګاز څخه کار اخیستل شوی دی. د تکساس ایالت جمهوریت پلوي والی ګراګ ابوت د ټولنیزو رسنیو له لارې خلکو ته خبر ورکړ چې د ملي ګارد ځواکونه د سولې او نظم د ساتنې لپاره د دغه ایالت په بیلابیلو ځایونو کې ځای پر ځای کیږي، خو د دغو ځواکونو د شمیر په هکله یې څه ونه ویل. د ولسمشر ټرمپ حکومت ویلي دي چې د غیر قانوني کډوالو د ایستلو لپاره به چاپي پرته له وقفې روانې وي. دغه مظاهرې لومړی ځل د تېرې جمعې په ورځ د لاس انجلس له ښار څخه پیل شوې. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې اورئ. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همشغی ادارې د اقلیمي بدلونونو له امله په افغانستان کې بې وخته سیلونو ته ژور اندېښنه ښکاره کړې. د چاپیریال د چارو له متخصص داد محمد بهیر څخه مې پوښتنه وکړه چې څنګه د دې ستونزې مخه نیول کېدای شي.
سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دای وه بله ګټه یې داله چې دغه ونې خپله ممانعت کړي د سیلاب. دغه د سیلاب بېخونه چې دي دغه انتقال د خاورې له وزانه بل ځای ته که چېرته ونه وي د ونې بېخونه یي هغه ټول هغه کنټرولوي.
د امریکا د یو جګپوري پوځي چارواکي څرګندونه لرو چې وایي داعش په وروستیو میاشتو کې په افغانستان کې سخت ځپل شوی. دا به هم واوري چې د خوست په موساخیلو ولسوالۍ کې خلکو په 22 میلیونه افغانیو یو پل جوړ کړ.
دغه پل د منګلو د درانه قوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
نن د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. د افغان کارګرو ماشومانو له حاله مو خبرو.
500 روپو کړه راټول کړل او 100 روپو دې مې دوډ او شینه خو غوړی او ده
دلته مونږه ژوري خرڅه مور پلان مې زه ژوري خرڅه.
دی شیبی
د آزادی رادیو خبری ټولګه
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای افغانستان د اقليمي بدلون له عمله لپاره پسې طبي سندرو سره مخامخ دی. اوچا په خپل تازه راپور کې اندیشنه شولې چې په دغه هیواد کې به تر دې وړاندې سیلابونه په پسرلي موسم کې راوتل، خو اوس د اقليمي بدلون له عمله د ټول کال په ترڅ کې ممکن سیلابونه راووځي. دا اداره داسې وخت د سیلابونو د خطرونو په اړه او د بیړنیو مرستو د اړتیا خبره کوي چې تازه د چهارشنبې ورځې راهیسې د بدخشان ولایت ځینې ولسوالۍ سیلابونو ځپلې دي او لا هم پکې ورښتونه روان دي. فیروزه عزیزي راپور لري.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ ادارې اوچا اندېښنه ښودلې چې د اقليمي بدلون له امله د افغانستان بېلابېلې سیمې او ولایتونه په دوامداره توګه د شدیدو سیلابونو او طبیعي پیښو له ګواښونو او آن ناورینونو سره مخ دي. اوچا د جون په 18مه په خپله ویبپاڼه د افغانستان د 2015 کال بشري اړتیاو او ځواب ورکولو پلان د پرله پسې مرستو کمولو په ترڅ کې بیا لومړیتوب ورکول په نوم خپور کړي څلور مخیز راپور کې ویلي، که څه هم تر دې مخکې کلونو کې د پسرلي په موسم کې سیلابونه راوتل، خو د راپور په ټکو اوس د اقليمي بدلون له امله آن ټول کال خلک د سیلابونو له امله زیانمن او د دوام له خطرونو سره مخ وي. اوچا وړاندې زیاته کړې چې په 2014 کال کې په ټولو 4 ولایتونو کې 1,70,000 خلک د همدې پیښو او سیلابونو له امله زیانمن شوي دي او دې پیښو له چا ژوند، له چا کورونه او له چا هم کرنیزې ځمکې او اقتصادي سرچینې اخیستي او دوی یې له بشري ناورین سره مخ کړي دي. دا اداره وایي چې دا مهال د افغانستان بشرپاله ټولنې او بشري مرستندویه فعالین د مرستو په ویش کې له یو جدي انتخاب سره مخ دي او په ټکو یې دوی دا مهال بیړني بشري خصوصا د اقلیم بدلونونو د مدیریت لپاره د همغږي کوونکي او مالي ملاتړ ته اړتیا لري. زیاتوي چې که دا ملاتړ او همغږۍ دوام ونه کړي، د اقلیم بدلون په برخه کې ترلاسه شوې پراختیایي لاسته راوړنې به بیرته له منځه ولاړې سي او افغان کورنۍ به د ناورین له تکراري پړاوونو سره مخ کړي. تازه د چهارشنبې راهیسې د بدخشان تشکان، خاش او جرم ولسوالۍ بېلابېل کلي او سیمې سیلابونو سخت ځپلې دي. د خاش او تشکان ولسوالۍ دوو اوسېدونکو چې نه یې غوښتل راپور کې نومونه خپاره سي، ازادي راډیو ته وویل
پرون مازدیګر د بدخشان څو ولسوالیو کې سیلابونه راووتل چې د خلکو لسلو ډېر څاروي تلف شول، کرنیزې ځمکې، کانالونه له منځه تللي، خلک له نړیوالو ادارو او حکومت مرستو ته سترګې په لار دي خو تر اوسه مرستې نه دي رارسېدلې.
متاسفانه در پی ریلیش باران و زاله و اثر زیر شدن سیلاب مردم ولسوالی خاش خسارتی
او بدمرغه د کلی او سختو سیلابونو له امله دلته خاش ولسوالی کې خلکو ته ګڼ مالی زیانونه اوښتي دي. د دیناو، د پارا، بخلوک او شهرام کلی سخت ځپل شوي، لسګونه کورونه، سلګونه جریبه کرنیزې ځمکې او ګڼ څاروي تلف شوي. خلک له حکومته د سړکونو د خلاصون او مرستو غوښتونکي دي.
په بدخشان کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ رئیس سبی الله امیدی هم ازادي راډیو ته وویل
سیلابهای دیروز در بدخشان خسارات بسیار انگیفتی مالی را به مردم
پرونه سیلابونو د بدخشان خلکو ګن مالی زنونه را وړي، کولنۍ که مرغزانی تلفات نه لري. حکومت د ویجاړ شوي کانالونو پاکولو او د لارو خلاصون او زیانمن شویو کسانو ته پاملرنه او رسیدنه کړې ده.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت، د هوا پیژندنې ادارې، د هیواد په لسو ولایتونو کې د احتمالي باران، سیلابونو، دوړو او طوفانونو خبرداری ورکړی دی. د غریاست په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د سالنګونو په ګډون په بدخشان، تخار، نورستان، کاپیسا، پنجشیر، پروان، بغلان، سمنګان، سرپل او بامیان ولایتونو کې د دې وضعیت اټکل سوای دی. د یادونې ده چې د طالبانو د حکومت د هوا پیژندنې ادارې په خپل بیان کې په بیلابیلو ولایتونو او سیمو کې د اورښت کچه له 1500 تر 1500 ملي مترو پورې اټکل کړې ده. د یادونې ده چې تیر 2014 کال پیل کې هم د افغانستان د شمال په ګډون ګڼ ولایتونه سختو سیلابونو وځپل او سلګونه کسانو ته مرګ صوبله واړوله.
د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همشغي اداره یا اوچا وای اقليمي بدلون د دې سبب شوی چې وخت نا وخت په افغانستان کې سیلونه وبخیشي او خلکو ته زیانونه واړوي. د اوبو او چاپیریال ساتنې د چارو متخصص داد محمد بهیر وای چې افغانستان له کلونو راهیسې له وچکالۍ سره مخامخ دی چې دا د غیر طبیعي ورښتونو او سیلونو سبب کیږي.
بارانونه هم څو قسمه دي، یو نرم دي چې هغه بارانونه جذبېږي او یو بارانونه دي چې په شدت باندې وریږي او بیرته هغه ځمکې چون ځمکه وچه و هغه خړ او خاور او دا شان ځان سره جوړه کوي د غرون ناتګي او نور جغل او ارشدان سره راوري هغه د لاند اور سطح ته او پاور سطح کې دغه تراکم صورت نیسي.
شاغل بهیر چیک ډیمونه د سیلونو د بهیدو د مخنیوي لپاره ډیر اخیسمن ګڼي.
دا د غرو په لمنو کې په غوځا کې چې د غرو شیلې دي چې اوبر ټوله ګلته او دوه ځای کې باید بندونه جوړ شي چې ډمونه چې هغه څو ګټې لري لوی خانه محافظت د سیلاب کې له بل خانه اوبه د ځمکې سطح ته جذبېږي او په ځمکه کې هلته د اوبو د ریچارج لپاره ډېره ګټه لري.
شاغلی بهیر زیاته کړه چې په افغانستان کې څه باندې څلور لسیزې مخکې سیلونه د دې لپاره لږ وو چې ونې زیاتې وي او ونې د نرمو بارانونو سبب کېږي.
شینواله ډېر تاثیر لري، مثلا په غرو کې په ځایو کې ونې کېدي، هره ونه چې دغه اکسیجن د یو شتپارو لپاره اکسیجن تولیدوي، سرسبزي چې ده سرسبزي د سیلابو مخه نیسي. دا یوه بله ګټه داله چې دغه ونې خپله ممانعت کوي د سیلاب، دغه د سیلاب بېخونه چې دي دغه د سیلاب پول زیاتر شه هغه ساتي که د پکري دغه ایروژن بریا چې ورته وایي یا انتقال د خاورې له وزنه بل ځای ته که چېرته ونه یي د ونې بېخونه یي هغه ټول هغه کنټرولوي.
لشخړو
ل اعتراضونو
ل بازارونو
ل لوقالو
ل نړۍ
United States seeks a more secure
خبرونه او راپورونه لمړی ل ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ
د امریکا یو لوړ پوړي پوځي ویلي چې د داش خراسان څنګه پورسو میاشتو کې کلکې ضربې خوړلې دي. د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا پروند استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدماتو کمیټې ته دا خبره وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبه پورس په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داش ترمنځ یو وسلواله نشته وشوه. تفصیل په دې راپور کې.
د امریکایي ځواکونو د مرکزی قومندانې مشر جنرال مایکل کوریلا وایي د داعش خراسان څنګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ سرحدي سیمه کې فعال ده. هغه د سیشنبې په ورځ د استازو جرګې د وسلوالو ځواکونو د خدمتونو کمیټې ته ویلي وروستیو میاشتو کې د داعش خراسان څنګه په کلکه ځپل شوې ده. جنرال کوریلا چې داعش یې په نړۍ کې یوه له فعالو ترهګریزو ډلو څخه بللې دغه راز ویلي طالبانو دا مهال د داعش وسلوال د افغانستان پاکستان ترمنځ سرحدي سیمو ته په شا کړي دي. هغه ویلي طالبان او د داعش خراسان څنګه یو له بله کرکه لري. د نوموړي په وینا طالبانو له پاکستان سره په همغږۍ د داعش په ضد مبارزه کړې او د هغوی لسګونه غړي یې وژلې دي. له دې سره همهاله یو بل امریکایي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط امریکا غږ ته ویلي د داعش خراسان څنګه وروسته یو میاشتو کې د پام وړ زیان لیدلی دی، ځکه ولسمشر ترامپ یو ځل بیا امریکا له ترهګرۍ سره د مبارزې لارې ته برابره کړې. دوی دغه څرګندونې داسې مهال کوي چې د دوشنبې په ورځ په کابل کې د طالبانو د امنیتي ځواکونو او داعش ترمنځ د وینختې راپور ورکول شو. د طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ویلي د دوی ځواکونو په 15مه حوزه کې د داعش پر یو پټنځای عملیات کړي دي. د مجاهد په خبره هغو عملیاتو کې د داعش دوه تنه غړي وژل شوي. که څه هم طالبانو ویلي چې دوی د داعش ډلې جرړې ایستري، خو افغانستان، پاکستان او سوریه کې لا هم د داعش د بریدونو ویره پر ځای ده. تازه د سه شمې په ورځ د داعش د ځپلو نړیوال ائتلاف په مادرید کې غونډه وکړه او یو ځل بیا یې د دغه ترهګرې ډلې په ځپلو ټینګار وکړ. د مادرید د غونډې ګډونوالو ویلي مخکې له دې چې د داعش ګواښ اروپا او امریکا ته ورسیږي، د دغه ډلې عملیاتي وړتیاوې، مالی سرچینې او د جلب او جذب حد سه باید وځپل شي.
د خوست ولایت د مساخیلو په ولسوالۍ کې د ځایي خلکو، پانګوالو او په بهر کې د یادې سیمې د مسافرو په مالی مرسته یو لوی پل ګټه اخیستنې ته وسپارل شو. په یاد پل چې سبا د پاسه 22 میلیونه افغانۍ لګښت شوی او د ودانیز چارې د 300 په موده کې سرته رسیدلې دي، د قلندر ولسوالۍ خلک هم تګاورا تک کوي. تفصیل په دې راپور کې.
دغه پول د منګلو د درنقوم د اتفاق او اتحاد د مینې د ورورولۍ یو سمبول ده.
دا د خوست ولایت اړوند د موساخیلو په ولسوالۍ کې د غلنګ د نسبتا لوی پول د پرانیستې مراسم دي چې د ځایي خلکو، مسؤلینو، پانګوالو او د یاد سیمې د بهر میشتو مسافرو په مالي ملاتړ جوړ شوی دی. په دې مسیر چې د مساخیلو او قلندر ولسوالۍ اوسیدونکو تګ راتګ کوي، په خو به په دې ځای کې د هغوی پر وړاندې د تیزو بارانونو او سیلابونو پر مهال اوږده ساعتونه لاره بندېده او تګ راتګ ور باندې نه کېده. یو تنځای اوسیدونکي باوردین باوري مشال رادیو ته وویل
دغه پل چې دی لله الحمد چې اوس دا د موږ تاسو په سر ولاړ یو دا اته متره عرض لري او دیرش متره طول لري په دې باندې تقریبا 240,000 افغانۍ مصرف شوی دی تر دې دمه دا چې د دې پل درې برخې اوس هم نیمګړې پاتې دي چې یو د دې سربند دی او بل د دې دواړو غاړو ته خام سړک دی او یو د مکتب پخوا کې دیوال نیمګړی پاتې دی چې په هغې باندې تقریبا 150,000 افغانۍ مصرف راځي
که څه هم په وروستیو دوه لسیزو کې د خوست ګڼو سیمو ته لوی او واړه پلونه جوړ شوي چې په واسطه یې د ښار او اطرافي سیمو ترمنځ تګ راتګ کې اسانتیا پیدا شوې خو په تیر کې بیا د امنیتي ګواښونو له کبله تر ډیره منګل میشتې سیمې محرومې پاتې شوې دي. یو تنځایي مشر ملک توریالی منګل وویل
د سیلابونو په وخت کې به دغه پل کې زموږ مدرسین، زموږ محصلین، زموږ مکتب والا ماشومان نه شول کولای چې تر خپل تدریس ته دوام ورکړي. همدارنګه د دغه پل په وجه موږ د اقتصادي طرفه هم ضربه موندلې ده چې موږ تجارو په وخت خپل تجارت خپل کاروبار ته دننه نه شو رسولای. همدغسې مو دلته بې شمېره مریضان د همدغه پل د نشتون په وجه باندې طلب شوي دي، ځکه چې په وخت به دلته سیلابونه وو، موږ نه شول کولای چې خپل مریضان په وخت ډاکټر ته ورسوو.
د خوست مسافر اوسیدونکي وایي تر قلندر ولسوالۍ پورې په څو نورو مسیرونو کې هم د پلونو د اړتیا ترڅنګ د ټولو منګل میشتو سیمو اوسیدونکي د ژوندانه په نورو برخو کې هم له ستونزو سره مخامخ دي. یو بل تنځایي اوسیدونکی عبدالله وایي
مخته مو ډېره اوږده لاره پاته ده، چې هم د کلندر لاره هم د مسخرو لار، هلته موږ نورو پلونو ته هم ضرورت لرو چې په سر کې هم پل ته ضرورت هم لرو، او یو پل نه دی بل نورو کلینیکونو ته ضرورت لرو، مکاتبو ته ضرورت لرو چې موږ ځوانان مصروف شي، چې موږ نور هغه ځوانان چې بیکاره دي او یا نشي توکي کاروي له هغه څخه ډډه وکړي، او داسې دولت یو داسې زمانه ورته مسعیده کړي چې په هماغه باندې دوی ټول مصروف شي.
یاد دی وی د خوست د مسافر او قلندر د منګل میشتو ولسوالیو په ګډون صبریو، ترزه او علي شیرو، همدارنګه باک او سپیرو ولسوالیو په ډیرې سیمو کې هم په تیر کې د لوړو امنیتي ګواښونو له کبله خلکو لپاره د پام وړ کارونه نه دي شوي چې اوسیدونکي په پرلپسې توګه د رسنیو له لارې له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو څخه دوی لپاره په یادو سیمو کې د ژوند د اساسي اسانتیاو د برابرولو غوښتنې کړې دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
د شسو یو شمېر اعتراضي خوځښتونو او د بشري حقوقو مدافعینو په ایران کې د یوې افغان کډوالي کوبرا رضایي وژنه د بشریت ضد جنایت او له انساني کرامت ستره سرغړونه بللې او د دې پېښې د عاملینو د نیولو او د قانون منګولو ته د سپارلو غوښتنه کړې ده. ځینو ایراني رسنیو راپور ورکړی چې د کوبرا رضایي د جسد پاتې برخې د یو 22 کلن ایراني سړي په کور کې موندل شوې دي. په دې اړه راپور لرو.
د تهران په پاکدشت کې د یو ایرانی سړي لکوره د یو افغاني کډوالې انجلۍ کوبرا رضایي د جسد پاتې برخو د منډلو په اړه د راپورونو لخبرېدو وروسته د دې پیښې په اړه خبرګونونه مخ په زیاتېدو دي او د بشري حقونو د یو شمېر فعالانو غوسې راپارولې دي. د پنجره امید د ښځو خوځښت په ایران کې د کوبرا رضایي وزنه یو جرم، له انساني کرامت یو ستره سرغړونه او د جنس او جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د دوام دردناکه او د کډوالو پر وړاندې د سیستماتیک تبعیض او د بشري حقونو پر وړاندې د نړیوالو مکلفیتونو په اړه د مسؤولو بنسټونو د بې غوري نښه بولي. د دغه حرکت مشر صافیه عارفی د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
باید عامل قضیه گرفتار و به شدت مجازات برسه،
باید د دې پیښې عمل ونیول شي او سخت سزا ورکړل شي. یو کړه او پیپرې څېړنه دي وشي، ځکه چې دا پیښه څو اړخ لري. یو دا چې د یوې کډوالې ژوند هیڅ ارزښت نه لري، او د ایران د دولت جوړښت او سیستم داسې دی چې نژادي تبعیض او کډوال ځپن ته لمن وهي، او دا د دې لامل کیږي چې د کډوالو خصوصا د ښځو ژوند خطر سره مخ شي.
د افغانستان د ښځو د خودجوشه غورځنګ د رهبرۍ غړي جولیا پارسي هم ازادي راډیو سره خبرو کې د کوبرا لپاره د عدالت غوښتنې ترڅنګ وویل چې کوبرا رضایی د طالبانو لخوا د شکنجې له ویرې ایران ته پناه وړې وه، خو خبره یې هلته هم امن نه وه او په وحشتناکه ډول ووژل سوه. دا اعتراضونه په داسې حال کې زیات شوي چې د ایران خبري او تحلیلي سایټ انصاف نیوز د چهارشنبې په ورځ د جون په 11مه راپور ورکړ چې د کوبرا رضایی د جسد پاتې برخې د پاکتشت سیمه کې د یو 2.5 کلن ایراني سړي په کور کې موندل شوي دي. په راپور کې راغلي دغه سړي چې په پاکتشت کې د کور د وسایلو په یوه کارخونه کې د ساتونکي په توګه کار کاوه او واده سوی و، د نوموړي په وزنه یې اعتراف کړی دی. خو دا په ایران کې د افغان کډوالو د وزلو لومړنۍ پیښه نه ده. ایران کې یوې بلې افغان کډوالې لیدا ازادي راډیو ته وویل چې تیر کال یې له یو 2.5 کلن وراره هم سر غوڅ سوی و، خو په خبره یې تر اوسه یې دوسیه نه ده څیړل سوې. دی وویل چې د کوبرا رضایی وزن یې اندېښنې زیاتې کړې دي. افغانستان د بشری حقونو فعال ماریا نوری دا وزن یو ستر جنایت او له بشری حقونو ښکارا سرغړونه بولی.
پر کوبرا رضایی شوی ده یو استر جنایت او د بشر د حقونو ښکارا نفس دی. کوبرا چې د طالبانو له ظلم څخه تښتېدلی و، ایران ته یې پناه راوړی و، خو هلته په ډېر ظالمانه ډول وژل شوه. د بشر د حقونو له نظره هر مهاجر په ځانګړی ډول هغه ښځې چې د جنس، هویت یا عقیدې له حمله په خطر کې دي، باید په میزبان هیواد کې د ژوند، عزت او قانوني ملاتړ حق ولري.
درې ورځې وړاندې د هنګاو په نوم د ایران د بشري حقونو یو سازمان په تهران کې د دغه افغان کډوالې نجلۍ د بدن برخو موندلو خبر ورکړ. هنګاو د جون په نهمه خبر خپور کړی و چې 26 کلنه کوبرا رضایی 50 ورځې مخکې د تهران له پیشوا سیمې ورکه سوې وه او د جون په درېمه یې د بدن ځینې ټوټې ټوټې سوې برخې د کثافاتو په منځ کې وموندل شوې. د تهران پولیسو د دې پیښې د عامل نیول تایید کړي، خو د پیښې د قربانۍ د هویت په اړه جزئیات نه دي ورکړي.
د لوبو لډګر د جنوبی افریقا او استرالیا ترمنځ د کرکټ د ټیسټ لوبې فائنل روان دی. د لوبه په لندن کې ده، پرون پیل شو. استرالیا 212 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل او بیا جنوبی افریقا 133 منډې وکړې، ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. اوس استرالیا دوهمه پاڼۍ کوي، 19 منډې جوړې کړې دي، یو لوبغاړی هم نه دی سوځېدلی، 93 منډې مخکره. لاټکلونو سرسم په افغانستان کې تر 1 میلیون ډیر ماشومان په سختو کارونو بوخت دي. نن د جون 12مه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان لخوا نومول شوی، هدف یې د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې دي. جزئیات په دې راپور کې چې د یو کارګر ماشوم په ژغ پیل شي.
د کابل اوسیدونکی 12 کلن رحیم و. رحیم ازادي راډیو ته وویل پلار نه لري، مور او درې خویندې دي. خویندې ترې مشرانې دي چې دوی ښوونځي کې دي، خو یوه خور او مور یې په کور کې دي او کار نه کوي. رحیم وایي د راټولو شویو کبالو په پیسو کور ته سودا اخلي.
50 روپو کله راټول کله اویا روپو دې مې دوړ او شین اخو غوړي او دا
د مور یو زوی رحیم داسې مهال دا کار کوي چې د هلو ترست په نوم د ماین پاکې موسسې تاسیس شنبه د غبرګولې په شلمه ویلي چې هره میاشت شاوخوا 40 ماشومان چې د خپلې کورنۍ د ملاتړ لپاره اوسپنې راټولوي د ماین چاودنو له امله وژل کېږي یا سخت ژوبل کېږي. د 10 کلنه ګلپاڼه وایي هره ژوبله کې ورته یوه افغانۍ پاتې کېږي. که رحیم یې خویندو ته ګټي، د پلار ملاتړې ګلپاڼه بیا خپله یوه افغانۍ ګټه د خپلو وړو ورونو پاره سر په سر کوي. ځکه وایي پلار یې چې کراچۍ چلوي، کله کار کېږي او کله نه.
من کور کې زه یا تارا یا می مور دی او زم بل خور مې ستدري مرونه یا می پلار شپک نه پلار می کراچۍ چلوي.
نن د جون دولسمه د ماشومانو د کار په وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ ده. سکل د دې ورځې شعار دی پرمختګ څرګند دی خو ډېر کارونه باید ترسره شي. راځئ چې هڅې چټکې کړو. دا ورځ چې په 2002 میلادي کال کې د کار د نړیوال سازمان یا ایلو لخوا نومول شوې موخه د دې نړیوالې ستونزې په اړه د عامه پوهاوي لوړول او د له منځه وړلو لپاره یې هڅې دي. دغه سازمان مخکې ویلي وو چې په ټوله نړۍ کې له 160 میلیونو زیات ماشومان دا مهال کار کوي چې د 2021 کال د ارزونې پر بنسټ له 1 میلیون زیات یې په افغانستان کې دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق هم د تیر میلادي کال د فبروري په 12 د دغه سازمان یوې غونډې ته ویلي وو چې دا مهال تر 1 میلیون ډېر افغان ماشومان د بېوزلۍ او اقتصادي ستونزو له امله په سختو او خطرناکو کارونو بوخت دي. د کابل یو اوسیدونکی د 4 کسیزې کورنۍ سرپرست چې نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي د غږ د بدلون په شرط یا ازادي راډیو ته وویل د بېوزلۍ له امله اړ ده چې په خپل زوی کار وکړي. دا وایي خاوند یې مړ دی او لورګانې یې وړې دي. خپله یې مخکې په یوې دولتي اداره کې د اجیرې په توګه کار کوه خو په افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بې دندې شوې ده.
څلور ماشومان لرم، درې نوړي دي او یوې هلک دی. نجونې وړې دي، هلک غټ دی. هلک ته مې یوه کراچۍ اخیستې، کله کار کېږي کله نه کېږي.
د ماشومانو د حقونو په نړیوال کنوانسیون کې چې افغانستان هم په 1994 میلادي کال کې ورسره یو ځای شوی دی پر ماشومانو کار کول بند دي. د ماشوم د حقونو فعال او مخکې د افغانستان د بشر د حقونو د خپلواک کمیسیون د ماشومانو برخې مشر نجیب الله ببرکزي ازادي راډیو ته وویل
د کنوانسیون لمخې هر هغه جسمي فعالیت چې ماشوم په هغه کې ښکیل وي او د هغه 13 کالو څخه ټیټ وي چې د ده فزیکي رشد او د ده دماغي ودې ته زیان ورسوي یا مانی شي، د ده د ښوونې او روزنې مخه ونیول شي او دی خدای مکرد کې معلول یا زخمی شي په هغه کار کې چې منع دی او ماشومان نه باید دغه کار وکړي.
د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون له مخې هر انسان د زیږون له ورځې تر 13 کلنۍ پورې ماشوم ګڼل کیږي. ښاغلی ببرکزی وایي د افغانستان د کار د پخواني قانون پر بنسټ یوازې له 15 کلونو پورته ماشومانو کولی شول حرفوي زده کړې وکړي، هغه هم د دولت په چوکاټ کې، او په دې خاطر چې یو مسلک زده کړي او راتلونکي کې په خپلو پښو ودرېږي. د یادونې ده چې د افغانستان د اساسي قانون په 9 ماده کې چې د طالبانو له بیا واکمنېدو مخکې په دې هېواد کې نافذ و هم راغلي چې پر ماشومانو د کار تحمیل جواز نه لري. ومو غوښتل په افغانستان کې د کارګرو ماشومانو د کره شمېر په اړه او دا چې د دې ستونزې په اړه څومره عامه پوهاوی موجود دی او د له منځه وړلو لپاره یې څه هڅې شوي. د طالبانو حکومت د کار او ټولنیزو چارو وزارت ویان سمیع الله ابراهیمي وپوښتو خو نوموړي په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. خو د دغه وزارت مرستیال محمد زاهد جان هغه مخکې رسنیو سره په خبرو کې دا کړې وه چې دوی په مرکز او ولایتونو کې کارګرو ماشومانو ته د زده کړو فرصتونه برابر کړي دي. داسې مهال چې د امریکا د متحده ایالاتو د کار نړیوال دفتر په 2023 میلادي کال کې ویلي وو چې افغانستان د ماشومانو د کار د بدو بڼو د له منځه وړلو په برخه کې هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
د ازادي راډیو اپلیکیشن له پلی ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي راډیو صاف او روانه واورئ. 24 ساعته زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الله مو خوشاله سلامت اوسه ژوند اوسه. از ما فکر سره چې دا کم تنکس چې روان دي دا چې څنګه مخکې شیخ صاحب هم یو فرمان کړی دی چې مقصد کار او اهل کار ته وسپارل سي. از ما فکر سره دا به شی چې کم کسان چې دی وس فرض مثال په ادارو کې ناست دي کار نه کوي دغه سناسي ما شخلي خو ریاستونه هم ستپ دي کې چې هیڅ کار نه کوي ټول ورځ دغه سناسي وي. کدا کسان لري چې مثال فراغه پر ځای باندې مسلکي کسان مو ګمارل سي او بل دا چې د پونتون استادان ډیر روزل سوي دي، ډیر مصارف سوي دي. کچیر د پونتون استاد هم لري سي نو ډیر پرمختګ به نه وسي، کارونه هم ډیر د خند سره مخ سي، تعلیمي کچه هم بیخي کمه سي. نو فکر سره چې کومه بودیجه چې اوس تصویب سوې ده چې په دې کې سمه برخه ورکړل وسي دغه تعلیمي مراکزو ته پاملرنه ورته وسي، دا خو بیخي ظلم دی. زما په فکر سره چې مثال هغه کسان په ادارو کې ګمارل کېږي چې هغه دغه کار اهلیت ونه لري، مثال نو هغه کسان چې د کار اهلیت ولري هغه کسان چې نه لري کېږي چې نه لري کوي، دا خو زما فکر سره ښه کار نه دی. څنګه که تنکیس کې راځي هغه کسان چې په تنکیس کې واس کې چې هغه مثال دغسې په ادارو کې ناست وي کار نه کوي.
سلامونه دی ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته خدای دې وکړي چې روغ جوړ به یست. د غزنی ولایت د مکور دی ولسوالی پاترات کې کلینیکونو کې د صحیح روغتیا وسایل ډیر محدود دي، ډیر کم دي. دلته سیمو کلینیک ته ورسو بیخی یو پاکټ یا دو پاکټه ګولۍ راکې، نورې ټولې دواوې له شخصي څخه وي، نو دلته امکانات ډیر محدود دي، ډیر کمزوري دي.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
دلوی مهربانه را پس پیسیلی نامه سلام علیکم که هیلی میومانی درنو زکون که هیلی در چراغ و جور پیست و وقت با مترده محال پا خیر رسولی بی تست طول تا در ولسم طولگی تاریخ مضمون یا ولسم لاست شراغ لاست ویم و دی هیلی چنان روز هم در الوست را خیر نشی باره سر مل پاتیسی. ننمو موضوع پا هند که افغانی پاچهان دی دا چی کم پاچهان پا هند که وقت رسیجی او چه دول وقت رسیجی دا هم دیگه موضوع اروند بیان مجاوتاسی معلومات لست را رو رجو خپل ننروزی درس پیلو پا هند که افغانی پاچهان. لومړی په هند کې قطبیه پاچاهان دي. د سلطان شهاب الدین د مړینې څخه وروسته د پشپړ سوه دوهم قمري کال کې د غوریانو هغه کومه لویه امپراتوري چې وه هغه تجزیه کیږي، چې د همدغه تجزیه په ترڅ کې ترک توکمه قطب الدین ایبک محمد سام غوري د هند خپلواکه پاچا اعلان کیږي او پلازمینه هم د لاهور څخه دلی شاته نقل کیږي. دی بیا په دلی کې د مشهور جامع جومات او د جامع منار په رقم هلته د قطب منار بنسجیشتي او د خپل یو ډیر سخی زړور او سیاست پوه سړی وو. د پنځو کلونو د واکمنۍ څخه وروسته بیا د پشپړ سوه اووم قمري کال کې د چوګان په لوبه کې د آس څخه رالویږي او مړ کیږي، چې بیا د ده څخه وروسته آرام شاه چې دی د په زیولي باندې هغه نیولی وو د ډیلي په تخت باندې کښېني. سلطان شمس الدین تمشتی د قطبی پاچاهانو تر ټولو ځواکمن پاچا دی چې 15 کاله پر هند باندې واکمنی وکړه او د سند او بنګال مشرانی هم دې ته مجبور کړ چې د اطاعت وکړي. د بیا د جلال الدین خوارزمشاه یو غوښتنه چې د هغه د هند واکمنی سوچونه وهل چې مثلا دی واک ته ورسیږي او د خپل واکمنی پیل کړي، دغه غوښتنه د رد کړه او یې نه منل، چې بیا د پد شپږ سوه دیرشم هجری قمري کال کې مړ کیږي او د دمړینې څخه وروسته د زی رکن دین فیروشاه واکمنۍ ته رسیږي، چې هغه هم بیا د شپږو میاشتو د واکمنۍ څخه وروسته د درباریانو دی د واکمنۍ څخه ګوښه کوي، دی د واکمنۍ څخه لیرې کوي، بیا یې وژني، چې بیا د دې څخه وروسته د ده خور رضیه واک ته رسیږي. سلطان رضیه بیا د خپل ورور رکن دین چې فیروشاه هم نومېدی د هغه څخه وروسته په شپږ سوه څلور دېرشم هجري قمري کال کې واکمنۍ ترلاسه کوي او دا بیا خپل د واکمنۍ په اولو ورځو کې د خپل پلار صدر اعظم نظام الملک جنیدی د مخالفت او بغاوت سره مخامخ کیږي، خو د دغه ستونزو او د دغه بغاوتونو یا د دغه مخالفتونو څخه په ډیر ښه تدبیر سره دا ځان د دغه ستونزو څخه باسي، نظم او امنیت ټینګوي، چې د خپل هیواد ټولنیز نظام هم ډیر ښه په ښه ډول سره پر مخ باندې بیایي. چې بیا د دې څخه وروسته مزلدین بهرامشاه او علاءالدین مسعودشاه په بل پسې واک ته رسیږي. بیا تر هغه چې د دوی پسې د سلطان رضیه کشر ورور ته نوبت ورسیږي او د دې کشر ورور نصرالدین محمد شاه واک ته رسیږي او هغه هم په هند باندې بیا یو شت کاله واکمني کوي. بیا د سلطان نصرالدین د مړینې څخه وروسته د ده وزیر غیاث الدین بلبن واک ته رسیږي، چې د ده د دربار د پوهې او فن مرکز و او څرنګه چې دی امیر خسرو دهلوي هلته ځانګړې درجه درلوده، سلطان غیاث الدین هم د یو کلنۍ پاچاهي څخه وروسته دی په ډیلي کې مړ کیږي او د ده د مرګ څخه وروسته بیا د قطبیه کوم دولت یا کوم لړۍ چې وه هغه په هند کې د منځه ځي او ورپسې نور افغان لړۍ یا نور افغاني حکومتونه لکه غنزی شاهان، تغلق شاهان، خزر خانیان، لودیان او سوریان بیا یو په بل پسې واک ته رسیږي. مرزو دغه افغانی لریو د جملې څخه لودیان او سوریانو ته چې لودیان د پنجاب یا د نائب الحکمه ملک کله خان زوی ملک بهلول د اتسوه اته پنځوسم کال څخه تر اتسوه اته شپیتم کلونو څخه وروسته بیا د خیزر خانیه دولت د کمزوري له امله د ملک چارې د ته په لاس ورځي او په هند کې هم د مخفزور افغاني پچاهانو بنسټ بیا پیاوړی کیږي. یعنی کوم حکومت چې هغه د مات سره مخامخ کېده او هغه د منځه تلا یا د کومې کمزوري سره چې مخ و همدغه افغاني پچاهانو بنسټ بیا راژوندی کیږي، هغه بیا قوي کیږي او د ملک بهلول لودي د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی نظام خان چې د سلطان سکندر پاچا په نوم هم یادېده هغه واک ته رسیږي او واکمن کیږي، چې بیا د هیواد په غوونه او د علم او پوهې په پرمختګ کې ډېرې هڅې کوي. پوهان او فاضلانو ته هم په درنه سترګه ګوري. د دې ژبه او خط هم د دې تر څنګ د اسلام دین د په دوره کې په هندوستان کې تر ډېره پرمختګ کوي او پراخه کیږي. سلطان سکندر مړ او بیا د هغه څخه وروسته د دزو ابراهیم واکمنی ته رسیږي. د ابراهیم هغه کوم ناسم اداره چې وه د همدغه ناسم ادارې له کبله د دې د پاچاهي بنسټ کمزوري کیږي او په هند کې د بربر لشکرکشي ته زمینه برابرېږي. د پاچاهي دغه کوم کمزوري چې رامنځته سوه د په دوره کې د هغه ابراهیم په دوره کې چې کوم کمزوري په دغه پاچاهي کې رامنځته کیږي دا زمینه برابروي چې په هند کې بابریان لشکرکشي وکړي او د پانیپت په ډګر کې یا د پانیپت په میدان کې بیا د بابر او ابراهیم ترمنځ یو ډېره خونړۍ جګړه رامنځته کیږي چې بابریان بریالي کیږي او په بریالیتوب سره د بابریانو لړۍ په ډهلي کې واک ته رسیږي. په 1910 هجري قمري کال کې بیا د کوهینور مشهور الماس سره د نورو دولتي خزانو لاسته راوړل دا ټول لاسته راوړل بیا په هند کې کومه واکمني د ترلاسه نه کړه. په هر حال په هند کې د بابر په وړاندې د افغانانو د مخالفتونو لړۍ هم داسې روانه وه. په ځانګړې توګه هغه وخت چې بابر مړ کیږي او د هغه زوی همایون واک ته رسیږي د افغانانو مخالفت نور هم پسې زیاتیږي او تر هغه وخته پورې چې بیا په هند کې د سوریانو د راتګ لپاره زمینه برابرېږي. ورپسې د سوریانو لړۍ وه چې د هندوستان د افغاني ځواکمنو پاچاهانو څخه یو هم فرید حسن زوی دی چې په اول سر کې د لاهور د حاکم دولت خان په واسطه د سلطان ابراهیم لودي دربار ته لاره پیدا کوي او هلته شهرت ته رسیږي. وروسته بیا د بهار نائب الحکمه ټاکل کیږي او د زړورتیا له کبله د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي چې د زمري د ښکار کولو په وخت کې د شودلې و. یعنی کم زړورتیا کم شهامت چې دی د زمری د ښکار کولو په وخت کې هغه مهال د ښکار کړی و د همدغه شهامت د کبله بیا د شیرخان لقب ځان ته غوره کوي یا د شیرخان لقب دی ترلاسه کوي. او په دغه کورنۍ کې شیرشاهی سوری د شمالي او همدارنګ مرکزی هند د ټولو برخو د نیولو څخه وروسته بیا په ځینو کورنۍ اصلاحاتو باندې د شروع کوي. شیرشاهی سوری هم پوهانو علمانو ته ډیره پاملرنه کوي، خپل هم ځینې وختونه شعر ویل او د قافیه په پوهه کې هم شپوهېده چې څلور په دغه شعر کې قافیه برابره کړي. د شیرشاهی سوری څخه وروسته بیا د مشر زوی عادل خان پاچا کیږي او د سردار دی بیا د سردارانو د مخالفت په وجه لیری په 1923 کال کې د کشر ورور جلال خان چې هغه د سلیم شاه سوری په نامه یادېدی هغه واکمنۍ ته رسیږي. د همدغه سلیم شاه سوری څخه وروسته بیا د هغه 12 کلن زوی چې فیروز خان نومېدی فیروز پاچا کیږي او درې ورځې وروسته بیا د شیرشاهی سوری د وراره مبارز خان د خواڅخه دی وژل کیږي او مبارز خان بیا د محمد شاه عدلی په نامه پاچا کیږي. رزو دا چې په ایران په منځنیو پیړیو کې څه ډول و؟ موږ او تاسې په هند کې چې کوم افغاني پاچاهانو واکمني کول د هغه اړوند معلومات لاسته راوړل. رزو دا چې ایران په منځنیو پیړیو کې څه ډول حالات لري؟ د تبریستان علویان یو حکومت په دغه مهال کې په دغه دوره کې دغه کورنۍ په هاشمي سیدانو پورې اړه لري او په 1250 قمري کال کې د زید د زوی سید حسن په مشرۍ سره د ایران په اوسنۍ تبریستان کې دوی د خپل خپلواک حکومت بنسټیج دي او ټول تبلستان او تهران نسی او عباسي امیرین او مامورین هم د همغه سیمو څخه باسي چې بیا د حسن څخه ورسته نور علوي پچاهان هم په دغه دوره کې واکمنی کوي او د مړینې څخه ورسته بیا ټول حکومتي چارې خپل زوم حسن بن قاسم ته سپاري. د نوموړي په زمانه کې بیا د علوي حکومت چارې ډېر ګډوډې کیږي او د دغه ګډوډي په نتیجه کې بیا په 1318 کال کې د تبلستان علویانو حکومت چې دی هغه ړنګ کیږي او د مات سره مخامخ کیږي. ورپسې بل دوره یا بل حکومت په دغه مهال کې د زیاریان و چې دی د علوي حکومت د راپرزیدلو یا د ماتې څخه وروسته بیا د دې حکومت نظامي واکمنانو او سردارانو بغاوت وکړي. د تبرستان سیمه یې په ډېرو سیمیزو خپلواکو حکومتونو باندې وویشل، یعنې سیمیز حکومتونه یې رامنځته کړل او د دغه سردارانو د ډلې څخه یو مشهور د زیارزوی مرداویچ نومېدی چې دی د تبرستان د ښار په نیولو کې یاد تبرستان شهر په نیول سره د زیرانیانو د حکومت بنسټ ایږدي. دی بیا د ترکیه غلامانو د بغاوت په ترڅ کې کله چې ترکیه غلامان بغاوت کوي په همغه بغاوت کې دی وژل کیږي او د مرداویت څخه وروسته بیا د دورو وشمګیر واکمنۍ ته رسیږي چې د بویا د زمونه سره دی بیا جګړې کوي او د هغه د خوا څخه بیا دی ماته خوري چې بیا په دې ترتیب سره د دوی واکمنۍ له منځه ځي او د بویا حکومت رامنځته کیږي. رازو د البویه حکومت ته چې البویه بیا د عباسي خلافت د کمزورتیا په دوره کې ورسته لدی چې زیرانیانو خپل خپلواکي اعلان کړه او دوی خپل خپلواک حکومت رامنځته کړي. په خپل بیا په اصفهان کې د خپلواک حکومت بنسټ رامنځته کړ، یعنی په اصفهان کې خپل خپلواکي اعلان کړه او په ډېر لږ وخت کې بیا د ایران مختلف سیمې د خپل واکمنۍ کې شاملې کړې او هغه سیمې ونیولې. د البویه تر ټولو مشهور مشران حسن رکندله او احمد حزدله نومېدل. البویه په پای کې د غزنویانو او سلجوقیانو د خوا څخه چې هغوی د عباسي خلافت د ملاتړ کوونکو او غوښتونکو څخه وه له منځه ځي او په منځنۍ پېړۍ کې بیا په ایران باندې د غزنویانو، سلجوقیانو او خوارزم شاهانو درې لړۍ پرته د تیمورانو څخه په دغه دوره کې واکمني کړې ده. راځو ایران په نوی پیړۍ کې. دا چې په نوی پیړۍ کې ایران کوم حکومتونه درلوده، یو د صفویانو حکومت و چې دا حکومت د شاه اسماعیل صفوي په واسطه په نوی پیړۍ کې رامنځته کیږي چې د دې لړۍ د مشهورو پاچاهانو د جملې څخه یو هم لومړی شاه عباس نومېږي چې د صفویانو په دوره کې د نړۍ او همدارنګه په ځانګړې توګه د اروپا سره د ایران نوی اړیکې ټینګیږي او په کوچنی آسیا یا اوسنۍ ترکیه کې د عثماني ځواکمنې امپراتوري په رامنځته کېدو سره د اروپایانو یا اروپایانو په هوسا توګه په دې باندې ونه توانېدل چې د ځمکې له لارې دوی ختیځ ته تګ راتګ وکړي. له همدغه کبله بیا د اروپایانو او همدارنګه د عثماني امپراتورانو ترمنځ دښمني جوړیږي او دوی دښمني لري د بل په منځ کې د عثمانیانو بیا د ختیځ ګاونډي ایران سره بیا ښه اړیکې درلودې. بل حکومت هم د افشاریانو حکومت و چې د صفوي حکومت د لمنځه تګ څخه وروسته افغانان پر ایران باندې د صفویانو په ځای باندې واکمن کیږي. نادر د مرکزي واکمنۍ د جوړېدو څخه وروسته، یعنی کله چې د مرکزي واکمنۍ رامنځته کړه، دغه څخه وروسته بیا د ایران څخه د بهرنیانو یا دغه پردیو د شړلو لپاره لاس په کار کیږي او د نادرشاه په زمانه کې بیا د مشهد ښار د هغه د اوسېدو په اصلي مرکز باندې او د دولتي خزانو د ساتلو په ځای باندې بدلیږي. د نادر افشار د حکومت په ورستنی کلونو کې د ایران د خلکو لپاره دغه ورستنی کلونه ډیر سخت تمامیږي، یعنی ډیر ورته سختیږي. بیا په 1918 کال کې د هغه د وژلو څخه وروسته ایران کې ځینې کورنۍ ګډوډي رامنځته کیږي او ایران په کورنۍ ګډوډیو باندې په کورنۍ ګډوډۍ کې راښکېل کیږي. ورپسې د زندیه حکومت پیلېږي. دا چې د نادر افشار د وژلو څخه وروسته د حکومت کوم حکومت چې و هغه له منځه ځي او په ټول ایران کې کورنۍ جګړې رامنځته کیږي. د ایران ځینې برخې پوځي مشرانو ته او ځینې نورې قبیله مخورو ته په لاس ورځي. په دغه دوره کې کریم خان زند ډېر واک پیدا کوي او د هغه څخه وروسته بیا زندیه حکومت شروع کیږي چې بیا د کریم خان د مړینې څخه وروسته په ایران کې کورنۍ جګړې بیا شروع کیږي او په پایله کې بیا د قاجار په نامه د واک یو لوري په ایران کې د حکومت مشري لاس ته راوړي. په دې توګه سره بیا ایران په خپل معاصر یا نوی پیړۍ کې تاریخ پیلوي او په خپل معاصر تاریخ کې اورګډیږي. درنو زده کوونکو دا اوس مجو ستاسي د نن ورځې درس په دې هله چې ستاسو د ټولو بده په عمر ګرځېدلې وي او څخه ګټه به واخیستې وي. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسو. تر راتلونکي درس تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شه چاري
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
سلام علیکم کی هیلی میومنی درنو سکون کو هیله د چروه جوړ بیاس او د ژوند چارې په مشه پر مخته تاسو ټول ته د دولسم ټولګي تاریخ مضمون یو لسم لوست شرح خلاص تویم چې د نن ورځې موضوع مو د چین د خلکو د جمهوریت په حق لده. راته خپل درس پیلو. د چین د خلکو جمهوریت دا چې د چین هیواد د درولی وچو اروپا آسیا او افریقا د تقاطع په محل کې د موقعیت لري نو په سیمه کې نړیوال او د لوی قدرتونو په منځ کې هم د ستراتیژیک اهمیت څخه برخمن دي. او چین په شمالي نیمه کره کې د آسیا په ختیځه برخه او د آرام سمندر په لویدیځ ساحل کې پروت دی چې 9.8 میلیونه کیلومتر مربع مساحت لري او د همدغه مساحت په درلودلو سره د نړۍ دریم لوی هیواد دی. د چین د خلکو جمهوریت د خلکو د جمهوریت پلازمینه د پیکان یا د بیجنګ ښار دی چې د ډیرو پخوانی مرکزونو څخه شمیرل کیږي او تاریخي سابقه هم 3000 کلونو مخکې تر رسیدي. یعنی 3000 کال مخکې د چین هیواد د پیکن ښار یا بیجنګ ښار 3000 کال سابقه لري. په شلمه میلادي پیړۍ کې بیا د لومړۍ امپراتوري حکومتونه ورسته بیا د چین ملي جمهوریت منځته راغلي. د دې هیواد لومړنی ولسمشر هم ډاکټر سون یاتسن نومیږي چې هغه د چین د پلار په نامه هم مشهور دی. په 1912 میلادي کال کې د انقلاب مشر او د چین لومړنی رئیس جمهور و چې ګومینتانګ د ګوند مشري تر 1918 میلادي کال پورې په غاړه درلوده. په 1928 میلادي کال کې په پسرلي کې د ماوو په مشري سره هغه پاتې شونی ماته خوړین کې بلواګران او هغه پوځیان چې د نانچینګ په ګډوډۍ کې برخه اخیسته و هغه ژوندي پاتې سی وو. د جوده په قوماندانۍ سره هغوی یو له بل سره یوځای کیږي او دغه ناکامي ګډوډۍ د دواړو مشرانو کتنه د کمونیست ګوند قواوې هم د ماتې یا د منځه وړلو څخه ژغوري او دغه پریکړه کوي چې پاتې قواوې هغه قواوې چې پاتې دي هغه د چین سره یا د چین په سره پوځ کې دوی باید تنظیم کړي. همدارنګه بیا ماوو د 1910 میلادي کال په وروستي کې د چین لومړنی شورا یا شورای جمهوری د ګیانګسي په سیمه کې اعلان کوي او د دویم نړیوال جنگ په پای کې بیا په مالي ډول سره دوه چین شتون لري. یو هغه قلمرو یا هغه حکومت چې د ګومیندان تر نظارت لاندې وو او بل به هغه آزاد سیمې چې د چین کمونیست ګوند رهبري کوي. یعنی دغه محل کې دویم نړیوال جګړه چې پای ته ورسېدل په پای کې په عملی ډول سره دوه چین منځته راځي. یو هغه چین چې د ګومیندان تر نظارت لاندې دی او بل هغه آزادې سیمې چې بیا د چین کمونیست ګوند هغه ځای رهبری په غاړه لري. ګومیندان سره بیا د امریکا د متحده ایالاتو لخوا د وسلې او مهماتو د پوځیانو د زده کړې او تر څنګ ختیځ ته د ارتباطي لارو جوړونه او ساتنه هم د نظامی او ډیپلوماټیک ملاتړ هم د همدغه د دوی د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ورسره کېدله. او د چین کمونیست ګوند د مقاومت لپاره بیا اغیزمنې تیاری هم نیولې وې. په اقتصادي برخه کې بیا په 1928 میلادي کال کې د مې د میاشتې په 14مه نېټه په د چین کمونیست ګوند مرکزي کمیټې دا پتیلې و چې د لوی ملکانو زمکي مصادره کړي او د دې کار ترڅنګ د پوځي حضرات او د هغه د جلب لپاره هم تدابیر نیولې و. کمونیست ګوند بیا په دې باندې وتوانې دي چې د مختلفو مبارزو د نظامی لارې څخه خلک د ګومیندان د حملو په وړاندې دي آماده کړي او دغه حملو په وړاندې وکولای سي چې دوی وهڅوي. په 1928 میلادي کال کې بیا په دوبی او منی کې آزادي غوښتونکي هغه کسان چې غواړي آزادي ترلاسه کړي دغه آزادي غوښتونکي پوځ په ډیرو کلکو سختو او بدلي عملیاتو سره مخ ته ځي او د ګومیندان شهرونه محاصره کوي او وروسته بیا دوی د مات سره مخامخ کوي. او د چین ډیره مهمه صنعتي سیمه چې د پوځیان او د چین په شمال ختیځ کې فلزات ویلي کې دوه کارخانې د ډبرو د سکرو د رایستلو ماشين جوړولې او د انرژي یا د لیش رالیش پر مختللې شبکې هم پکې کې دا دغه برخې کمونیستي قوا ونیولې. بیا په 1928 میلادي کال په پای کې کمونیست ګوند په دې باندې وتوانېدی چې ټول شمالي او شمال ختیځ چین باندې واکمن سي، او د چین شمالي او ختیځ برخې شمال ختیځ برخې دې په لاس کې ونیسي. همدارنګه په 1929 میلادي کال کې بیجینګ پرته له کوم مقاومت څخه د کمونیست ګوند د قواو لاس ته ځي، او هم هغه کال کې د نومبر او اپریل د میاشتو ترمنځ د چین شهرونه بېله جګړې څخه بېله ونیتونه څخه کمونیستانو لاس ته ورځي. چی کای چینګ د خپل پوځیانو د کوچنی ډلې سره تایوان ته تښتي، او د پیکندنی ولو او د چانګشای د چانګشی د قواو تر ماته ولو ورسته کمونیست ګوند په مکمل ډول سره بریالیتوب ته رسیږي، او د ماو 1928 میلادي کال د اکتوبر د میاشتې په لومړنۍ ورځ باندې د پکن د سولې په میدان کې د چین د خلکو جمهوریت اعلانوي، او په دې ډول سره د چین د خلکو جمهوریت اعلانیږي. راځو د تاجکستان هیواد په حق له پوهیږو چې دا څه ډول هیواد دی او کومې دورې پکې کې موجود دي. په ټوله سیمه کې خوراواره دي، نه یوازې په ایران کې بلکې تاجکستان هیواد د هنري فیلډ د وینا د مخې تاجکستان یا تاجکان مشهور خلک دي چې د ختیځ او پاکستان کې بلکې د ماورانهر په شارونو کې، او همدارنګ په هغه هیوادونو کې چې د تاتاریانو د ولکې لاندې دي په دغه سیمو کې اوسیږي، او تر څنګ یې د هغو د ځینو ویناو له مخې د چین تر سرحدونو پورې یا لږ تر لږه تر تیبت پورې دغه خلک یا دغه سیمې تر هغه سیمو پورې یا تر دغه سرحدونو پورې خپره شوي دي. یو شمېر تاجکان او په ازبکستان کې، ځینې نور په قرغزستان کې اوسیږي، او د تاجکان چې دي هغه د آریایانو د پخواني نژاد څخه دي. سکندر د میلادي څلورمې پیړۍ څخه د مخه د تاجکان خاوره ونیوله، او د هغه ځای خلک یې ځان تابع کړل. وروسته بیا د یونانیانو او مقدونیانو څخه یو لشکر جوړ کړي چې 300 کسه هلته اوسېدل، او د هغه ځای د خلکو سره دوی یو ځای سوه. بیا د میلاد څخه دوی پیړۍ مخکې سکاهانو د یونانیانو ځای ونیوي، یعنی پر تاجکستان باندې دوی واکمن سوه. په 8 څخه تر 9 میلاد کلونو څخه د مخه کوایشان یا کوشان د یوچیو نور قبایل ونیول، او د کوشانیانو امپراتوري جوړه کړه چې بیا دوی په دې باندې وتوانېدل چې په مرکزي آسیا کې تقریبا 200 کاله دوی حکومت وکړي. او د کوشانیانو امپراتوري د درېمې پیړۍ په پای کې کمزوري کیږي، چې بیا رومیانو هغوی ته د افتالیت یا سپینه خونان یا احاتله بلل کیږي، دغه بل قوم رامنځته کیږي. تاجکستان اکثره چې دی هغه د نژاد له پلوه سپین نژاد دي، او کله کله ویلی سو چې دی د مغولو ځنګړینې پکښې کې لیدل کیږي. علت یې دا دی چې دی بیا زیاتره د ترکانو سره ودونه کړي دي. د ترکي مهاجرینو په پرله پسې حملو سره دا سیمه داسې ترکي سوله چې په 14 میلادي پیړۍ کې مغول په دغه ځای دلته چې کله حمله وکړه، هغه یې په ځان کې مخلوط کړه، او هغوی یې تر خپلې اغېزې لاندې راوستل. نو ځکه موږ وایو چې د مغولو ځنګړینې هم په دغه کانو کې لیدل کیږي. بیا د 19 پیړۍ په نیمایي کې د وخت په تیریدو سره د روسیې د ځمکې پراخوالی دغه لړۍ سویل لوري ته یا سویلي لوري افغانستان په خوا باندې پیل سو. د تاجکانو ستر مرکزونه لکه اواره، توبه، خجند هم د روسیې سره وتړل سو، او د تاجکستان شمالي برخه د روسانو په قلمرو کې، د سویلي برخه بیا د بخارا د امیر تر فرمان لاندې راغلې. د تاجکستان شمالي برخه بیا په روسانو پورې اړه درلوده، او سویلي برخه هم د بخارا د امیر ولکه کې راغله. په 1913 میلادي کال کې بیا د شوروي حکومت منګولي چې بیا هغه د مرکزي آسیا په مخکې نیول شوو سیمو کې ټینګیسولې، او د همدغه کال په اوږدو کې بیا د تاجکستان شمالي برخه په خود مختار ډول سره شوروي ترکستان ته د شوروي ترکستان یو برخه سوله. او په 1928 میلادي کال کې بیا سري قواوې د بخارا شرقي برخه ته ورغلې، او دغه د دوشنبه ښار یا د دوی مرکز ونیوي. 1923 میلادي کال کې د منځنۍ آسیا د جمهوریتونو د سرحدونو د ټاکلو په وخت کې د تاجک شورایي جمهوریت د ازبکستان جمهوری یو برخه سول. او په 1929 کال کې بیا د دوشنبه ښار د ستالین آباد، او په 1928 میلادي کال کې بیا بیرته د دوشنبه ښار ونومول سو. او هم په 1923 میلادي کال کې د دغه سرحد ټاکنې پر اساس باندې ځینې ښارونه لکه سمرقند، بخارا، سرخان، دریا، قشدریا، فرغانی سیمې د تاجکستان څخه لاس ولې او د سرحدي ټاکنې د همغه تاریخ څخه تر اوسه پورې کوم بدلون نه دی پکې راغلی. د شوروي اتحاد د رامنځتلو څخه وروسته بیا په 1991 میلادي کال کې تاجکستان خپله سیاسي خپلواکي اعلان کړه، خپل ځای خپلواک وګڼي او د ملګرو ملتونو د ټولنې او ځینو نورو نړیوالو ادارو غړیتوب هم ترلاسه کړي. راځو ازبکستان هیواد ته، چې ازبکستان هیواد داسې یو هیواد دی چې په مرکزي آسیا کې د دوو سیندونو امو او سیر دریا ترمنځ پروت دی. یو اویا فیصد خلک یې ازبک دی او په ازبکستان کې نور لکه ځینې قومونه نور لکه روسان، تاجکان، قزاقان او تاتاران هم اوسیږي. په سلو کې دروش بیته خلک یې په کلیو او صحراو کې اوسیږي. رسمي ژبه یې هم ازبکي ده او هم روسي ده. او دغه په 1390 میلادي کال مخکې مقدونی، سکندر، سمرقند، اوسنی ازبکستان او د بخارا یونانی برخه وګرځوله، د باختری یونانی برخه وګرځوله. د شپږم میلادي پیړۍ په نیمایي کې بیا ترکی خانانو دغه سیمې ونیولې. ازبکان خپل نوم د ازبک خان څخه، چې هغه د اسلام په دین باندې په 1430 میلادي کال کې مشرف سو، په اسلام باندې اقتباس یې کړ. او همدارنګه ابو اخی خان د شیبان ځوان ځایناستی و چې د جوجی زوی په دغه مرکزی آسیا کې د ازبکو د قدرت بنسټ کې شو دی. او د ازبکستان 50% خلک مسلمانان او حنفی مذهب دي. ځینې نور یې سره په اسلامي سنتونو او ارزښتونو باندې ولاړ دي. په دې هیواد کې بیا اسلامي ارزښتونه لکه نکاح، تدفین، خاورې ته د مړي سپارل، د هلکانو سنتول او همدارنګه نور اسلامي ارزښتونه په دغه هیواد کې رعایت کیږي. په پخواني شوروي اتحاد کې بیا 1991 میلادي کال کې ځینې چټک بدلونونه د ازبکستان مشرتابه ته د فرصت ورکړي، چې په دغه کال کې د سپتمبر په اوله تاریخ باندې ازبکستان یو خپلواک هیواد اعلان کړي او د ازبکستان کمونیست ګوند هم منحل سو، ټول ټاکنې رامنځته سولې او اسلام کریموف د رای په ګټلو سره رئیس جمهور ټاکل کیږي، چې د خپلواکۍ د اعلان ول څخه وروسته د ملګرو ملتونو غړیتوب ترلاسه کوي او ځینې اقتصادي، نړیوال او سیمه ییزو ټولنو کې دی دغه هیواد داخليږي. تر څنګه د منځنۍ آسیا په هیوادونو کې ازبکستان ډېر ښه اقتصاد په تیره بیا د کرهنې په برخه کې ډېر ښه امکانات لري. د مسو، د سکرو، د ډبرو، د نفتو کانونه هم لري. د فولاد، د صنعت په تولید، غذایي توکي او د پنبې په پرمختګ کې هم ډېر بریالیتوبونه ترلاسه کړي دي. او کرنه د دې هیواد مهم اقتصادي برخه ګڼل کیږي، چې 28% خلک یې د اقتصاد په پرمختیا کې ونډه لري. 15% خلک یې بیا په دغه کار کې بوخت دي. او ازبکستان چې دی هغه بیا په نړۍ کې دویم صدرونکي هیواد دی. د پنبې دویم صدرونکي هیواد. راځو د ترکمنستان هیواد ته. ترکمنستان هیواد هم یو پخوانی هیواد دی، چې د زرګونو کلونو د پخوانی تمدن څنګه هم بلل کیږي. او دا هیواد نسبي سلسله داسې تنظیم شوې ده چې بافس، بن نوح، دیو یا قوي، قراخان، قوزخان، د ترکمنانو اصلینیکه، اورخان یا کرخان دی. او د ترکمنستان د مرکزی آسیا د مختلفو قومونو د اوسېدو ځای دی، چې ډېر خلک یې ترکمنان دي. او ځینې قبیلې په دې کې شته، چې علي الی، آتا، چاودار، امرای، ارسای، ارساری، ساقار یا ساکار، سایور، ناریخ، تکاریموت او گوکلان د دې هیواد ځینې قبیلې دي. چې دغه هیواد بیا په پخوانی شوروي اتحاد کې د سیاسي بحرانونو په ډېرېدو سره کمونیست حزب د منځه یوړي او د ترکمنستان دیموکراتیک ګوند په 1991 میلادي کال کې جوړ شو، چې مشري بیا نیازاف په غاړه درلوده. او ترکمنستان هیواد د اکتوبر په 28 نیټه باندې خپل خپلواکي اعلان کړه، چې یو کال وروسته بیا د دې هیواد پارلمان نوی اساسي قانون جوړ کړ او رئیس جمهور یې هم وټاکل شو. د خپلواکۍ څخه وروسته بیا ترکمنستان هیواد د ملګرو ملتونو د ټولنې د خپلواکو مشترک المنافع هیوادونو، د آسیا پرمختیایي بانک، اسلامي پرمختیایي بانک، اسلامي کانفرنس، د کار نړیوال سازمان او تر څنګ د لسګونو نورو نړیوالو ټولنو غړیتوب ترلاسه کوي. د نن ورځې درس پر همدغه ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. خدای به ونیسي.
د ازادۍ رادیو د درسي ساعت خبرونې د محتوا په اړه خپل نظرونه لاندې واتس اپ شمیرې ته راولېږئ: 00 400 22 301 11.
خون روش رنگ شن ساده پنگ روش رنگ شن ساده پنگ روش رنگ هر سهارا بیسلی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده پنگ روش رنگ شن ساده پنگ روش رنگ هر سهارا بیسلی پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او پزڑکی می دمینی ولولی را پروی او ساده بنگڑو چھن چھن پلی چوکی چالون دس رو شنڈو جامون قربان شترے لالون کبیرا تھنا سن
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډیر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. سلیریش ساعت زموږ په نوې اپلیکیشن باندې.